دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې بواوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نن په یو ولسی غونډه کې خلکو ته ویل چې د ننګرهار امنیت ته به پاملرنه زیاته کړي. دا به بواوري چې افغان حکومت ویلې طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د ایجنډا پر سر باسونه به با راتلونکي شنبه په ورځ پایل شي. نور مسائل هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. عصمت ساروان دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې څه باندې 50 طالبان وژلي دي. د ورزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. او د امریکا کانګرس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د خبرونو تفصیل په نړیوالو خبرونو کوم. د امریکا کانګرس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس ګډې غونډې ته د برای نن سهار وختي تایید شو. د کانګرس د دواړو جرګو غړیو تایید کړ چې جو بایدن او مرستیال یې کامیلا هریس د 222 رایو په وړاندې 306 کالج الکترول رای ګټلې دي. لومړی د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت د انتخاباتو پر نتیجې د جمهوري پالو پر اعتراض غور روشو. د دوی اعتراض د شپږو موافق رایو په وړاندې په درې نیوي مخالف رایو رد شو. د استازو په جرګه کې هم د جمهوری پالو اعتراض د 121 رایو په وړاندې په 303 رایو رد شو. تر دې مخکې پرون د واشنگتن پولیسو وویل کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوه تلویزیونی وینا کې دا د امریکا پر دیموکراسي برید وباله.
Our democracy is under unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیسار برید لاندې راغله. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دیلې. د ازادۍ پر مانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو برید دی.
د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغو کسانو ته په خطاب کې ویل چې تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر میچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یوه ناکامه بلوا وبلله. له بلې خوا په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډونالډ ټرمپ پلویانو له یرغله یوه ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم واک وسپاري. ډونالډ ټرمپ به دوی ونې نور هم د امریکا ولسمشر بی. د په یوه اعلامیه کې چې د کانګرس له لوري د جو بایدن او کاملا هریس له تایید کېدو سره په یوه خبره کړې، ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به نوی حکومت ته واک وسپاري. ترامپ په عین حال کې ویلي چې لا هم د انتخاباتو له پایلو سره بشپړ مخالف دی. د بشری حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د بشری حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي د ولسمشر شوکت مرزیایف حکومت باید قانون تعدیل کړي او خپلواکو ډلو ته اجازه ورکړي چې هغه غیر حکومتي مؤسسې راجستر شي چې د بشری حقوقو او جبري کار شمول پر حساسو مسئلو کار کوي. هیومن رائټس واچ په عین حال کې تاییدوي چې د ازبکستان حکومت له هغه مهال چې مرزیایف واک ته رسیدلی د راجستر کېدو د پروسې د اسانولو لپاره یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پانی کې راغلی چې دغه وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شو چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو د بریدونو په هدف راټول شوی وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو وسلوال په نخه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نورې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه څه نه دی ویلي. د ورزګان والی وای چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیر او 11 طالبان وژل شوی دي. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته ویل طالبانو د سوفیانو په سیمه کې د پاسونوالو یا سنگریانو او ملي اردو پر یو قرارګاه د موټر بم حادثه هم کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې موټر چاودلی دی.
په یادو بریدونو کې زمر 15 نفر سرتیری چې درې پولیس او دوه اردو په شهادت رسیدلی دي او 15 نفر هم زخمیان لرو. د دشمن تلفات 11 نفر مړی لري او 14 نفر زخمیان.
د ورزګان د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم کریمی هم ازادي رادیو ته ویل چې 14 زیاته زورور و او په ډیرو لوري سیمو کې ښاغریدل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوري په دې اړه څه نه دی ویلي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤل وسلوال قومندان په نخته کې 2 تنه وژل شوی او 15 نیول شوی دي. د بلخ د امنیت قومندانې ویندوی عادل شاه عادل وای د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیر شپه په مارمل ولسوالۍ کې یو پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤل وسلوال قومندان له مقاومت سره مخامخ شول. د عادل په وینا پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤل قومندان محمد نسیم او څلور تنه نور ونیول او د نوموړي دوه وسلوال ووژل شول. پولیس وایي نیول شوي کسان د مزکی په غصب وسلوال غلاو او له وسلې څخه په غیر قانوني کار اخیستو تورن دي. د دوی په وینا پولیسو لس میله وسله هم نیولې ده. او د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دوی لومړی مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لومړی مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربی اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام ته د غوراوی په لړ کې د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي.
دوستانو د خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې وو. د غلطۍ د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتي چې په یو میاشت کې د اصلاحاتو یو طرح د تا وړاندې کړي. همدارنګه به د ننګرهار په وسنی او تازه حالاتو باندې د ولایتي شورا د پوخانی وکیل زبیح الله زمری سره مرکه ولرو. دا په مورې چې د افغان حکومت چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به راتلونکي شنبه ورځ پایل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په سیمه کې دی. دا سیمه یو نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایدن د ولسمشر او کمالا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. دا ورسره هغه ده چې پرون د ولسمشر ترامپ په لوي بلواګرو په کانګرس باندې يرغل وروړ او په دغه پیخه کې لګ تر لګ څلور کسان وژل شوي. دا خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو او یونیسف د اداري مشترک پروګرام چې د ماشومان لپاره دی اوریدل شي او همدارنګ کور کلی هم مهیروي. زموږ غلا ازادي رادیو ناوړي دوستانو لکه مخکې مو چې ویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته په یو سفر تللی وو. د دغلطه ځای چارواکو غوښتل چې په یوې میاشت کې د اصلاحاتو یوه طرحه ورته وړاندې کړي. ننګرهار هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې نامنې زیاتې شوې. په ځنګړې توګه دغلته هدفي وژنو او د نامنې نورو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. زبګ خبريال موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په تماس کړی ل تاسو بو او روچی د بولسمشر غنی نننې سرګندونې چوي او چا سره وکتل په ننګرهار کې.
ډیره زیات مننه جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې ویلوی ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د ننګرهار له ولسمو سره خپل هغه په خوانې ژمنې بیا تازه کړې. غنی د غراس په دې ولایت کې په ملکی او نظامی ادارو کې هم د پراخ اصلاحات او د پلی کېدو باندې ټینګار وکړ او د ولسمو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت بیا رغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې به جدي اقدامات ترسره کړي. او دا غوښتل نو چې تیر کال هم په خپل سفر کې کړی وي خو د ننګرهار د خلکو او د ځای اوسیدونکو او د غونډې د ګډونوالو په وینا چې د غژمنې لا تر اوسه پورې په ځای پاتې دي او عملي جامه نه ده اغوستې. جمهور رئیس وویل چې په دې ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې به 4000 نوي بستونه اعلان کړي او ضربه منظور کړي او د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې ګڼې پروژې پلی کړي. دغه غژمنې دي چې تیر کال په خپل سفر کې د ننګرهار د ولسونو او د ځایي چارواکو سره کړی وي خو په ټوله کې د ننګرهار خلک او هغه خلک چې هلته په تیرې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه یو څه مایوسه وو او له ولسمشره ګیله کوله چې تیر ځل هم چې ته راغلی وي ننګرهار هغه ولایت دی چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه باندې برخه واخیسته او تر ډیره یې رایه هم د ولسمشر اشرف غنی په ګټه وکاروله او په دې تمه یې وکاروله چې ننګرهار ولایت به بیرته هغه خپل پخواني ځای او مقام ته ورسیږي، امنیت به پکې راشي، کار به پکې وشي، پرمختیایي پروژې به پکې پلی شي. خو دوی ګیله دا کوله چې نه یوازې دا چې ژمنې نه عملي کېږي بلکې لا پسې نامني زیاتېږي. دغلته کار روزګار په ټپه ولاړ دی. ننګرهار ته هم اوس دا ځینو نورو ولایتونو غوندې په سترګه نه کتل کېږي او که څه هم چې خوشحاله وو چې په راتلونکي کې د حکومتدارۍ په برخه کې یو څه اصلاحات رامنځته شوي. مثلا دوی یادونه وکړه چې والي نه خوشحاله دي او د امنی قومندان نه خوشحاله دي یا د ملي امنیت رئیس نه خوشحاله دي خو په ټوله کې نیوکه په ولسمشر دا وه چې صلاحیتونه یې نه دي ورکړي، محدودیتونه لري. حتی د دوی په خبره باندې چې د شپږم بست یو مامور ګمارنه یا لري کونه هم د واري په صلاحیت کې نه ده. او دوی
مننه کوو امیر زید صاحب. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه مو واوریدل. نوموړی په ننګرهار کې وو. دغلته په ننګرهار کې که څه هم جمهور رئیس خلکو سره یوار بیا د وضعیت د ښه کېدو په اړه ژمنې کړي دي خو تر دې مخکې هم چې جمهور رئیس ننګرهار ته تللی ورته ژمنې شوې دي او د ننګرهار یو شمیر مشران انتقاد کوي چې دغه ژمنې بیرته نه دي عملي شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی استازی ذبیح الله زمری را سره په ټلیفون وصل دی. د نن په دغه غونډه کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی سرګندونې کولې موجود وو. ښاغلی زمری، خبرونه ته ستړی مشي. جمهور رئیس یو اربیا ننګرهار ته درغلی وو. د ننګرهار خلکو ته بیا څه وویل؟ د څه د پاره درغلی وو او دغلته کومه وینا چې وکړه څه وویل؟
سلامونه نیکی هیل وړاندې کوم. جلالت ما په ولسمشر ننګرهار ته راغی نو موږ په دې څه غوښتنه وکړه چې جناب رئیس تاسو څو ځل مخکې راغلي یاست ننګرهار ته. موږ هم کړي ژمنې ترسره شوې نه دي. موږ د نیمګړو پروژو د تکمیلېدل غواړو په مختلفو سکتورونو کې، خدمات عرضه کول غواړو او د روغتیا، معارف، پوهنتون او ترڅنګ د امنیت تامین.
خغلی زمری وبخی، تاسو مشخص ماته دا وایي چې کومې داسې پروژې دي چې تاسو فکر کوئ چې ولسمشر یې مخکې ژمنه کړې ده او تر اوسه پورې هم کوم پرمختګ پکې نه دی شوی؟ داسې مشخصې صورت یادولی شي؟
زموږ یو څو پروژې دي. یوه پروژه خو ته د کابل جلال آباد عمومي سړک دی، دا دویم سړک. یو د جلال آباد تورخم بل سړک دی، دا دوه. د سولري یا لمریز برېښنا چې د 240 میگاواټ په ظرفیت باندې د حسابي داکي دا درې څلورم خبره زموږ یو روختون لرو د کمپلیکس په نامه کمپلیکس روختون شپږ سره دی د دې یوازې اوس تعمیر جوړ شو بعد د شپږ کاله ځنډ وروسته دا تعمیر جوړ شو اوس تفصیلات تجهیزات تشکیل پرسونل او برېښنا دا خدمات ته اړتیا لري دغه یو برخه د کار شوی باقي پاتې نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه روختون هم تفعاله کړي چې دا خلک چې پاکستان ته ځي ما ورته ویلي چې سو مو د مخکې ته ښځې بېچارهګانې پښو لاندې شوي خو دوی ناروغانې یوازې ځینې چې دوی روغې شوي پښو لاندې شوي مړې شوي نو مونږ دغلته روغتون مونږ ته جوړ کړ تر څنګ یې هغه د په ننګرهار کې یو څه واړو بندونه وو او سربندونه چې سروې شوی وو هغه مونږ ته یو کاغذ رسمي چې دا سروې شوی وو هغه مونږ ته وړاندې کړ چې په دغه برخه کې کار شو تر څنګ یې مونږ ویل چې زمونږ د والي صاحب پاک سړی دی په وطن مین سړی دی افریدا سره دی او د دین کې سره شخصیت دی دولت څه ژبه کوي خو زموږ والی صاحب شپږم رتبه مامور نه تغییرونه شي نه مقررونه شي نه لري کولای شي څوک چې فاسد دی په خپل ځای پاتې دی والی تغییرات نشي راوستلی که تاسو دې والی ته صلاحیت ورکړي چې والی طالب د تعینات کې اصلاحات راوړي خلک چې فاسد دي د ادارې د لرې شي دا ټیکهدار رئیسان نه مونږ خلاصو دي ټیکهدار ولسوالان نه مونږ خلاصو خپل سه محلي ادارې محلي حکومتداري ښه پر مخ ځي د خلکو قناعت حاصل کړي مونږ په دې پوهیږو چې ملک مشکلات شته بیرونی مداخلاتونه هم شته خو ولسمشر باندې زمونږ یو نیوکه قدم وو مونږ وایو تاسو سره د دې دوره مشکلات چې مونږ لرو تاسو ولست هم شاکره ولګ ولست نږدې شي ولست سره یو ځای شي د ولست نواز چې ولست غوښتنې لري او په هغه ولست غوښتنو پر مطابق ولست تاسو ملاتړ کوي چې ملاتړ وشي نظام خپله تقویه کړي
څه یو ویل جمهور رئیس د تاسو د ننګرهار د مشرانو د څرګندونو په وړاندې څه ژمنې وکړلې او دا راته وایي چې ننګرهار کې امنیتي وضعیت وسنګ دی په دې برخه کې څه کېدلی شي
الحمدلله امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه دی خو د عادتي وزنې او مقناطیسي ماینونه او دغه اختطاف او دا بعضې مسایل شته هغه په ټول افغانستان کښې دی خو ننګرهار کښې هم شته مګر زمونږ په لرې پرتو امنیت الحمدلله ښه دی او تر څنګ یې د جمهور رئیس صاحب ژمنه دا وه چې والي صاحب باندې غږ وکړو چې په ولایتي اداره کښې چې څومره تغییرات ته اړتیا لري په ټول د یو میاشت ټول ماته راغله زه اجرا پرې کوم او د دویم تصدیق ویلې چې په یو میاشت زه په تاسو ته په دې لنډ ورځو کښې بېرته چې کوم کارونه چې تاسو وړاندیز وکړو چې زما وسه رسېده امکانات موجود وو او 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 مونږ کار کولی شو تاسو ته بېرته پیغام رسوم چې دغه دغه کارونه زه کولی شم او دغه کومه نور ولې ژمن نه تېرېږو نو معنا یې دا دی چې جلالت ما به ولسمشرم دریز یې داسې معلومېده چې قاطع وو د اجراتو دپاره هوډ هم درلودو او دا زمونږ د خبرو پر استناد باندې خبرې وکړې سه
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د ننګرهار د ولایتي شورا پوخانی استازی او په سیمه کې یو سیمه ایز مشر ذبیح الله زمری و چې موږ سره یې سیمې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه مننه ترې کوو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
دوستان وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي دا به هم واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څیړلې دي خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په کانګرس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټرال کالج رایو تر شمیرلو وروسته وویل چې د جنوري په 6مه به واک جو بایډن ته وسپاري کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایډن د ولسمشر او کملا هاریس دغه د مرستیالې په توګه تایید کړل د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د دې بری اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون ولسمشر ټرمپ لاتړي د کانګرس ودانۍ منځته په زور ورننوتل او دا خوډه پر مهال څلور تنه وشل شول احمد شیبر په ستډیو کې دی شیبر صاحب نور لته تاسو اورو
مننه صاحب تمه ده چې جو بایډن د امریکا د متحده ایالاتونو د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د جنوري په 6مه د لوړې مراسم ترسره کړي کانګرس د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو پر مهال د بایډن بریا تایید کړه د امریکا د استازو جرګې خړیو نن دا تایید کړه چې بایدن په ټاکنو کې 318 الیکټرل کالج رای خپل کړی دی او د جمهور غشتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ 222 الیکټرل کالج رای ګټلې دي. یو شمېر جمهور غشتونکو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض درلود چې د سنا او استازو جرګې د اکثریت له لوري رد شو. د کانګرس غونډه پرون د اعتراض کوونکو له لوري ګډوډه شوه او پرون ونتوانېده چې د بایدن بریا تایید کړي. د کانګرس ودانۍ ته د مظاهره چانو له داخلېدو سره ډزې وشوې چې په پیل کې د ټرمپ یو ملاتړی ووشل شوه. وروسته بیا پوره پرونو کې راغلل چې درې تنه نور هم د شړو پر مهال وژل شوي دي. د کانګرس ودانۍ ته په زور د اعتراض کوونکو د ورننوتو، د کړکیو د ماتېدو او د شړو له امله پولیسو 250 تنه نیولې دي. څو ساعت وروسته تر دې چې د کانګرس ودانۍ له اعتراض کوونکو تشه شوه، وضعیت عادي شو. د سنا او استازو جرګې غړیو د انتخاباتو پر نتیجو بیا غونډه وکړه او بایدن یې بریالی وباله. یو شمېر سناتورانو د میسوري د سناتور جو شاولی او د تکساس د سناتور تد کروز په مشرۍ د بایدن له بریا سره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس چې د غونډې مشري کوله وویل هغه کسان چې نن یې په پلازمینه کې شخړو ته مخه کړه بریالي نشول. د اعتراضونو وروسته یو شمېر سناتورانو چې د بایدن له بریا سره مخکې مخالفت کاوه خپل نظر بدل کړ. د رایو تر شمیرلو وروسته ولسمشر ترامپ یو بیان کې ادعا وکړه چې د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې درغلي شوې دي، خو ویل چې له جنجال پرته به واک بایدن ته د جنوري په 6مه وسپاري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچه اندېښنه ښودلې ده. نور حال په دې رپورت کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب لاو ترمنز د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحله پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغه خبرو د دوهمې مرحله د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه پورې پیل سي. افغان پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون په هدف دروانی ونی د سه شنبه پورې قطر ته ورسید او ټاکل شوی و چې په همدې ورځ خبري پیل سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري د پنځمه پورې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پرون د دواړو لوريو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په دغه ناسته کې بیا د پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیرلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزن تر بل هر وخت ډېر سوي دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلې دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبريالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کاربولي، خو طالبانو بیا په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د اعلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد لوري خبره سوي پکې راغلي چې نړیوال باید دغه هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان تر سره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیریدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلی خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیده کاته کړي، په دې لیدنو کې تر اوسه د تاوتریخوالي د کموالي او د اوربان پر ټینګېدو ټینګار شوی دی، خو د ولسمشر غنی سره یې تر اوسه نه دی لیدلی او دلیل یې هم نه دی معلوم. ښاغلی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي و چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې د افغان سولې ښکېلې خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو زموږه له ازادي رادیو نه اوري د افغانستان لوی څارنوالي وای په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیه ثبت او څېړلې دي. نور حل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه ست چې حکومت یې لنی وکړه مخ کړی دی، خلوی سرنوالی وای د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي. نو له همدې عمله تیر یو کال کې د فساد یو زراعت سوادري قضیه ثبت او سیړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد یو زراعت سوادري قضیو لډرې 298 د لوی جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 303 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او سیړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل:
298 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکېل دي. په درش پتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکېل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوې او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لوی سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنی، عدلی، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډیر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالی فساد موضوعات پکې شامل دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ایا کله مو د سپورت یا ورزش پر مهال نامناسب حرکت کړی او د بدن غړي مو خوکړي؟ ایا په سختو حرکتونو سره مو د خپلو مفصلونو یا عضلو درد سره مخامخ شوی؟ یو تایواني شرکت یوه هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت په مهال څه وکړي او څه مکوي. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اورو.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایواني کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسب لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې ښاغلی لو زیاتوي چې تاسو کولای سي د جانسنز اټ میرر یا د نوې جوړ سوې هنداره چې په درې بودی کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټیکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فالوولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړې هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت دلالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کډنا ګولډین تاسو سره په تماس کې ما سم درخواست تقاضا غوښتنه پیشنهاد ده دې درخواست لرم درې غوښتنې یا درې تقاضاګانې. اول ترنم دا چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو شونه ورسره باندې لوړېږي پورته روان دي. همدارنګه د وینې واخله په دوینو باندې لیکلي 100 روپۍ قیمت ډاکټران زمونږ 200 واخلي، په دوینو باندې 200 لیکلي ډاکټران زمونږ 400 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورسره باندې پورته روان دي. افغانستان د دولت زمونږ درخواست دی چې دا کم خلک چې خپل حق نه ځاته فیسونه اخلي باید دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګرانو ترنګ ورسره باندې پورته روان دي. یو شی چې لاس په ځان شي هغه شی په 500 روپۍ باندې خرڅې وي. دا څنګه ویل شي د دې شی نن غوړي چې هغه باندې تاریخ کې سره دی هغه کلی کلی 2013 کې راوته په 2013 کور کار کوي. اوس یې وستم روان دي درې کلن په کې شو ما په خپل باندې دي دي زموږ دولت ته ځخه درخواست تقاضا ده چې تا خلک دم حاکم شي او دوسرې حساب کتاب وشي بیا بل څه غاښان کې کار تر سره نکوي. سلام ګلبین فکنوروال.
عبدالرحمن دی لوګر ولایت هم دی ټیلر موټر وان یم جبل سراج کې ولاړ یو سالم راځي کیږي سالم تور ده او موټر نه پرېږدي که څوک لس زره روپۍ ورکوي هغه پرېږدي او نور موټر کار ولاړ دي هیله کوم چې دا زما خبرې نورو خلکو چارواکو ته ورسېږي
دا د ارغنده او لوګر او پرچرخي د کومې خامې لارې چینی زغت موټران چې په تګ را تک کې وي اکثره د موټر په خپلو ټیرو سره کوم یو مان دوه منه خاوره چې د کابل ښار ته وړي عامل یې د خامې سرک دي چې ټوله ګرد خاک دي رواد د شپې چې جوړ کړی دي دغه خاورې دوړې دي چې دا مشکلې خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو زموږه غلازاده رادیو ناوړی یو ار بیا راځي چې د افغانستان سیمه اونړی د مهمو خبرونو سره ټکیلې اسمت ساروان وورو.
د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډانلډ ترامپ د پلاویانو له یرغلې یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم وخت وسپاري. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشري حقوقو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د چین په هیبي ولایت کې د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سباندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د ورزګان والی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیري او یو ولس طالبان وژل شوي دي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤل وسوال قومندان په نخټه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. او د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې وچه د دوی لوبړی مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي خو اوس په پام کې ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لوبړی مسابقه کې مخامخ شي.
دوستانو وس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته اداري ځنګړی پروګرام او پاغي پسې کور کله مهیروي.
په کابل کې د کابل جام په نوم د نجونو د والیبال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قاریزاده ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له کابل شپږ لوبډلو ګډون کړی او درې ورځې به دوام وکړي. په خبر کې ویل شوی چې هر ورځ دوه لوبې ترسره کیږي او هدف یې د کابل منتخب لوبډلې ته د تکړه لوبغاړو موندل دي. په هرات ولایت کې د دولتي ادارو ترمنځ د فوټسال د پیل شوو سیالیو وروستۍ لوبه نن ناوخته ترسره کیږي. ضیاءالحق زیاده دی ولایت د سپورت ادارې فنی مسؤل ازادي رادیو ته وویل چې وروستۍ لوبه د پوهنتون او ابرسانۍ ادارې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا سیالۍ د سولې د پروسې د ملاتړ تر نامه لاندې د هرات ولایت د بیلابیلو دولتي ادارو د سلربشتو ټیمونو ترمنځ د لړم د میاشتې په 15مه نیټه پیل شوې وي. او په سیدنی کې د استرالیا او هند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالیو دریمه لوبه روانه ده. پچا استرالیا غټلې او د توپ وهنې پریکړه کړې. د دې سیالیو لومړی لوبه استرالیا او دوهمه هندستان غټلې. ټاکل شوی چې د دې لړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د رواني میلادي میاشتې په 15مه نیټه ترسره شي.
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو اصول کوي که چیرته تاسو ور سره په نمو باندې یاد کی یو خدای د چدی مای سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د سیمای پکیږي بیا تاسو تم په دینامه خلک خبره.
ولی یوش مرکزان معلول ماشومان زوروی
دا دې همدغه سم منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپورته کې ګین نتیجې د اوقدي زیاتواله دی په کسانو کې چې مایوب دی نور هم ضعیفول دی د هغه اراده نه منل دی د هغه هستی سوالاندې وړل دی
نن په همدې کله غیګو په پایل کې د معلوله مشمانو خبري اورو بیا له روانشناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسئ قدر منوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نکیږي بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبري اورو
خامې میګم ولې په ماین باندې ولته په مان کې همزولې راته وایي ګوډا لاندا شالا بیا موږ ورته وایي چې دا خبره مو کاوه په موږ باندې باندې لګیږي خو موږ بس اوسې کاره کتي کا وو که سوک وو که لرګه وو بس پی وو نو
پوتلار هم بدل لګیږي پرونه هم بدل لګیږي پټوله هغه خو خدای کړای دا نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بوله کنه مې دا هیڅ نوم ورته خلیص پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بدمانی جنگونه کوي دا چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بدمانی وسره
شه دا درې غتیم لري څه بس د لږ لږ کې بس په کلوخ تک شنه ده بس دا درې کال کې سینه ور راسه بس غرا په سخانې په قربان دې بګانه چې راس په عرب سخانې دسته وای دا شاله ته ودا سه دا وکي
چې د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنيان لري ورته چې د دې موږ رکانس لاینې سي ته خدای سي چې موږ د سي په ولاړې زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
په فکر دې څه ودی
د دې په خاډه ستان
نه خاډه ستا
موږ ته څه کجوراله شو زغه د خاډه ورجوړه کې خانه شي جوړوله په چا به بردو کې چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خاينه شپ خاينه شو زولته وای کله خو د جنگ ورسره کنه خدای دې تاسو هم د غاریک
د کابل اوسنکی نقیب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه زوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګان ته ماشومان سره ډیر خو اصول کوي که چې تاسو ور سره په نومو باندې یاد کړئ یو خدا د چې دی مایي سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رستا سم د سی ګډان کیږي مایي پکیږي بیا تاسو تم په دینه مخال خبره زیات زیات منی اس بیخي د سی کم ماشومان څنګه یا لومن نزیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدا خبره منی چې بالکل بعد مونږ دی خلګو سره خو اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وای چې معلول یواز یا کس نه دی چې مونږه معلولیت پسترګو وینو ځینې کسان ذهنی معلولیت لري هغه هم خچلن تړتیا لري چې باید وسره وشي لن موري سره مو مارکا کړی ورته واکشي
زه دوه ډول د ویشم یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دی چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فجعه موجوده ده هم د اوس یو شمیر نور هغه دي چې بدن خپل لاس ورکړي دي، بدن برخي لاس ورکړي دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بل سندور ته پیسې ده، یا مور ذاتي ما یو بدي دا خپل یو فیزیولوژیکی بنسټ لري، یو سایکولوژیکی بنسټ لري. معمولا مایند هم چې دي د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشاري کې درې مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیو کې او امداسي فیزیولوژیکی، یعنی مثلا کېدلی سي سوسوندور ته پیدا سوي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا سوي. دا هم شته
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي، هغه دوی معلولیت ورته یادوي پر رواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی سي.
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو، ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل سي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وي، مسخره کوي دوی هم زده کوي مسخره وي باندې ملنډې وي باندې، هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو له خوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسأله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه سي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي، او دا تفاوت په دې پورې وښیي چې نورو انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسه.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو، دا باید د ماشوم د حقونو خپرونه، تربیه، پارزه کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
چلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلې شي؟
چا وا خو د غزمنګ تلاسه چټلېږي په دې خاطر چې سو زو ته خاطر ټول هوا چټاله ده.
د ککړې هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات د تولید همدارنګ د شنو ساحو نشتون
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلې شي؟
د غنه مریضګانو لاس ترازی هغه د ټول زمنګ استاسي سینا باغالو د دې ډیر کلاتون از منګه دین دی اواد لاسدی
قدر من اوریدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورستربلی هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منزور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیوادیم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږ اوریدونکو د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپل خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخاري کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. ما وړای وای
بس دا بوتان کیته دا شان کې سوځو اوان سرنګ کو ز یخ نه خزان نس مړ کوي یخ دا یخ زیات نسرنګ کو مجبوری ده زدت کز نسرنګ کو مجبوریم ده کور غرم ټول مریضان دي ټول ناروغ یو تخیز زکام ده نور دنه خوږی ز دا خراب هوا ته بیرنم د کور تم د بس مجبوری ده مجبوری ده ساده دغه سوځ نسرنګ نه لرګي مرګي نه ساخسته لرګي په چش واخ چالجاري خرڅو دم کې ډوډۍ پیدا سی بس نو خوشاله نس دا پورتن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرځو ور کوم سلیجل دغه پیدا کای چیر ما خبر شي راوړي بخاری پسا چوسوځي چایم په پکو دی کوم په کو کتاق ور شي پکو
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاری او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې پرناول مرینا ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کیږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړي زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده، موږ باید خپل کوشش وکړو چې دغه مریضګان لاسته راځي. هغه د ټول زموږ ستاسې سینه بغل او د دې ډېر مشکلاتونه زموږ دندې هوا د لاسه دي. دا باید موږ تاسو خپل کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډي او دا شیان ونسوځو دا شیان ونسوځو په دې خاطر چې دغه موږ تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري میشه ده لرګي پکې سوځو لرګي او لرګي سوځو څنګه زغاله تا نسوځو پکې چې دا ډېر هغه دې نقص کوي په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي. نو خپل را کابل د هوای بيخي خراب شوې ده، شپې خواته خاصله نه تراوتل نه کیږي په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مصیب ده ساته طفل کې بستر شو بیچاره د لاسه لا
شنن کې په دې اند چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا لامل از موږ اقتصاد په تیره بیا از موږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو غلو دانو سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي له ډاکټر محمد فهیم افهیم څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضررونه لري او کېدای شي چې د آینده د
عمر اوګډواله د انسان کم کوي د الودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاحب کیږي ډیره ډیره طرق تنفسي او د قلبي روحي او د جلدي مشکلات او کېدای شي چې د هغه خزه چې حمل لري هغه سره هم ډیره مستونزې په راتلونکو طفل ورسره پیدا کی.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري دا چې د هوا د پاکوالي په منزور خلک څه وکړي دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه ورو
مانو عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضۍ نه ځان وساتي او دولت باید عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځي چې هوا خرابي.
زایب خان زدران خبرې کوم د اصلي زایم خوځ د کابل وسیدن کېما ولا او نظر اوا خټره سخته کړه د خوستان بعد له څلور بج مزګر غش ګزار ډېر مشکل کیږي د دې دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کړي د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کړي خار زکه چې دې ربړونه سوځي ټایر سوځي پلاستیکونه سوځي
ورس پګمای اصلا د لغمان سیدون کې اوسېلم په کابل نو باید د دې پارچ مریضان نشو جلوګری وکړو خدای چې ماکس واغوندو دغه شی اضافي شې چې موږ سوزو لکه د جنډي د دود د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې دغه نه باید جلوګری وکړو ترڅو موږ فضا پاک شي.
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم.
خخ غل ریسپ رازو لمړی پختنه ودا سیمترا کوچه دا چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي اومده الهتونې چدي
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدینې دي په هواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی خارونو کې دا هم ځان تخپل عوامل لکه فقر جنگ نامني دا ټول د دې باعث شوی چې ډیر نفوس د هواد په خارونو کې پځای شوی دی چې بل اړخ ته هوا ککړه کړې ده بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي دا هم د دې عامل شوی دی چې په هواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي. همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هواد په لوی خارونو کې د هغه اسناب فعالیتونه چې غوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سون توک څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي او په ټوله کې بل اړخ تخپل طبي حالت د نړۍ د زمکي د هوا تغیر کړي د چمنګ او تاسو د اقلیم د بدلون مسائل په دې ورځو کې هم په هوا کې او هم په نړۍ کې او دا د دې باعث شوی دی چې هوای ککړه کړي د
تست شوی چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې غوي د سونتو کنه ښه ګټه نه پورته کړي نور څه وزولي لکه مثلا را بډ بوټا انداشان چې هوای خراب کړي وي هوای ککړه کړي وي تاسو کوم څه شوی دی چې تاسو بند کړي وي یا نانوایي غانه یا حمامونه څنګه
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمنګ دی ادارې دی ویب سټ او د فیسبوک باندې تلاش روزانه مونږ چکل نظارت کوو د شلو نه تر 15 ډیر شو فعالیتونه د مونږه هغه د دې باعث شوی چې هغه مزد چوی دی چې دا یو خځې را ده کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو افتونو نظر دی افتی ته په مراتب ټیټه شوې ده دا دقیق او سنسي مسله د چیزی تاسو ته وایم لتیر افتونو په مراتب ښه شوې ده
د چپریستانه نه اداره کوم نور پلان لري اومد چې البته د هوا نور هم را پاک شي بل اخره د غټستونز نه خلاص
منګ دوه ډول پلان د هوا د ککړتیا لپاره د چپریستانه ملي ادارې پلاس کې لري د دې لپاره منګ یو لړمحاله پلان جوړ کړي چې یو لس موارد دي په دې لړمحاله پلان کې او د هغ کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهر په ولاګو او اوس عملا د کابل خار او په نور لوی خارونو کې تطبیق ورل چې په دې یو لس موارد کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعات همکاري څخه نیولې زمينه سازي موږ څنګه کولای شو د هغ اړوند اداره حالاتو سره مغږیو کو چې هغه هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی ترسو پورې هوادوال دی ډیر خراب انرژي څخه استفاده ونی. یو هغه اوګدمحاله پلانونه دي چې په اوګدمحاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقیږي او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کی. دوی نه موږ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسایل لپاره راپور غواړو ترسو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه الته په خپل راپور کې ځای په ځای کی. کچیرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کی موږ اوتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپل نه اعلانو کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه هغه پلان نه عملي کیږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زمونږ ډیر زیات تمرکز ده.
هم په هوی د پاره شته سم مخکې داونه کړ چې هم په هوی د پاره هم ضرورت ده او تاسو په برخه کې هم کار کوي. دلته سمره یعنی خلک سمره هم نظر دی او سمره په هوی د پاره څه کارونه کړی دي.
موږ پلان مهاله پلان کې د عامه په هوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه په هوی ده. موږ عامه په هوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده. د هواد په داخلي مطبوعات کې په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې په چاپي خبرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ تاسو خپل هیوادوالې هستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکم شي.
نه کورې صاحب روسي کې به داسې راتوج د خلکو نام څه غوښتنه ده څه ویل لري خلک ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایه‌دار غریب ځوان زوړ سپینګیره نر ښځه ټول زیات متضرر کوي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې.
ډیره زیاته مننه کوم.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
Oh, ستاره.